همکاری کلم واده ای سم داشته باشیم. تنها خود دولت مسئول نیست.
نظرات شما را از مردم را شنیدید و حالا احمد شبر در استودیو. سلام و خوش آمدین.
مننه کوروادن مصطفی صدیقی و اوریدونکو ته سلامونه په روان خبرونه کې. تاسو د ولس مشهد کرسی او ډاکټر عبدالله له خبرو اترو خبرو چې ویل کیږي ناکامه شوی دی. د نور مطالبه تر معرفي مخکې بل جان خالی کوزی څخه د دې سات خبرونه وور.
نتایج چوی راپورونه وایي ډاکټر عبدالله ممکن په دوهم ځلي انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. د امریکا جمهور رئیس د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه غونډه وکړه. ملګري ملتونه د کابل د چهارشنبې د ورځې تروریستي حملې وضاحت غواړي. او هیلری کلینټن وایي پاکستان ته د تروریستانو د پټېدو ځایونه معلوم دي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د لویدیز نتایج شوي راپورونه وایي د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي او د هغه د انتخاباتي سیال ډاکټر عبدالله ترمنځ د انتخاباتو په سر خبرې کومې نتیجې ته ندي رسیدلي. د امریکا د سی این این ټلویزیون او اسوشیټیډ پریس اژانس دواړو د لویدیزو منابعو په حواله راپورونه خپاره کړي، خو د منابعو نمونې نه دي ښودلي. تر اوسه دا راپورونه مستقلو منابعو نه دي تایید کړي. سی این این او اسوشیټیډ پریس دواړو ویلي ډاکټر عبدالله ممکن د روانې اونۍ په سر کې اعلان وکړي چې د لړم د شپاړسمې دوهم ځلې انتخاباتو کې به ګډون ونه کړي. ډاکټر عبدالله مخکې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره یو شمېر شرطونه ایښي وو، خو د راپورونو له مخې حامد کرزي او ټیم یې د نوموړي شرطونه نه دي منلي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان پاکستان د ستراتیژۍ په اړه له خپلو جګپوړو پوځي چارواکو سره غونډه وکړه او وروسته به افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو یا نه استولو پریکړه وکړي. جمهور رئیس اوباما د جمعې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د دفاع وزیر رابرټ ګیټ، د پوځ د لویو درستیزانو د کمیټې له مشر امیر البحر مایک میولن او د سمندري پلو او هوایي ځواکونو له لویو درستیزانو سره وکتل. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیټس وایي تر اوسه د ستراتیژۍ په اړه نورې غونډې په نظر کې نشته، خو کیدای شي افغانستان ته د نورو څلوېښت زورو امریکایي عسکرو د استولو په اړه د جنرال سټینلی مکریسل په وړاندیز ستراتیژیکې غونډې هم وکړي. ویل کیږي چې جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان د ستراتیژۍ پریکړې ته نږدې شوی، خو ممکن د لړم تر شپاړسمې یعنې په افغانستان کې د جمهور ریاست د دوهم ځلي انتخاباتو د ترسره کېدو تر وختې وځنډوي. ملګري ملتونه وضاحت غواړي چې ولې افغان او ناتو ځواکونو په کابل کې د دوی په یو میلمستون باندې د تروریستي حملې په مهال چټک عمل نه دی کړی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د جمعې په ورځ وویل د ملګرو ملتونو امنیتي کسانو تقریبا یو ساعت حمله کوونکي مصروف ساتلي ول. له بهرنۍ مرستې پرته یې له وسلوالو سره د میلمستون په دالیزونو او بامونو کې جګړه کوله او د زیاتو کسانو ژوند یې وژغوره. د کابل د چهارشنبې د ورځې په پیښه کې یوولس کسان وژل شوي ول. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر سمنوال محمد ابراهیم وایي دولس طالبان د عملیاتو په جریان کې په جوزجان کې وژل شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د خپلو څلورو تنو د وژل کېدو خبره تایید کړې ده، خو دای ویلي دي چې دوی هم څلور پولیس وژلي دي. په جوزجان کې د شوو عملیاتو په اړه د جوزجان د امنیت عامر دا هم وویل چې اولس کلي له مخالفو وسلوالو څخه پاک شوي دي، خو ده د جګړې په اړه نور توضیحات ازادي راډیو ته نه دي ورکړي. یو امریکایي جنرال وایي په افغانستان کې د امریکا د بری لپاره د دې هیواد د پوځ او پولیسو روزنه مهمه ده. له ډګر جنرال ویلیم کال ویل سره د چهارشنبې په ورځ ناوخته سلا موافقه وکړه چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې مسؤول دي شي. ډګر جنرال ویلیم کال ویل د اسوشیټیډ پریس اژانس ته وویل په راتلونکو دوو کلونو کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره تقریبا دولس میلیارده ډالر بیل شوي دي. جنرال کال ویل زیاته کړه چې د افغان ځواکونو د روزنې تر څنګ د دغو ځواکونو تنظیم ته اړتیا ده، خو د دې هر څه لپاره په افغانستان کې یو قانوني مشروع حکومت پکار دی او موږ باید داسې ونکړو چې خپل اصول پر افغانانو وتپو. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پاکستان ته خپل درې ورځنی سفر پای ته ورسوه او د جمعې په ورځ د دې هیواد له یو شمېر قومي مشرانو د ښځو له ډلو او د پارلمان له ځینو وکیلانو سره وکتل. هیلری کلینټن د پنجشنبې په ورځ وویل دې ته به ګرانه وي چې ومني پاکستان نه پوهیږي د القاعده شبکې مشران چیرې پټ دي. د خپلې دې خبرې څخه په یو لړ تلویزیوني مرکو کې دفاع وکړه. د امریکې په متحده ایالاتو کې خبرې شوې دي. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ د هیلری کلینټن دا خبره چې وایي پاکستان د تروریستانو د پټېدو په ځای خبر ده بیخي مناسبې وبللې. د سپینې ماړۍ ویاند رابرټ ګیټس وویل هیلری کلینټن د هغو امریکایي چارواکو خبرې غبرګې کړې چې په شخصي ډول به یې پاکستاني چارواکو ته کولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان څخه عربي متحده اماراتو ته لاړ او هلته به د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وګوري. نوموړی به د یکشنبې په ورځ اسرائیلو ته لاړ شي. اروپایی ټولنه ایران هڅوي چې د اټوم د سون د موادو په برخه کې د ملګرو ملتونو طرحه ومني. ایران په دې طرحه کې د بدلون غوښتنه کړې ده. د راپورونو له مخې ایران د دې وړاندیز یو مهم ټکی رد کړی دی. د ملګرو ملتونو په وړاندیز کې له ایران غوښتل شوی دی چې د ټیټې کچې د یورانیمو د غني کولو لپاره یورانیم بهر واستوي، څو په دې ډول د لویدیز د اندېښنه لرې شي چې ایران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅه کوي. ټاکل شوی ده چې په بروکسل کې د اروپایي مشرانو له لورې یو اعلان خپره شي او په دې اړه له ایرانه وغوښتل شي چې متقابلو ګټو ته دې پام وکړي. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
دا د آزادۍ رادیو ده. ویل کیږي چې شای ډاکټر عبدالله عبدالله نن یا سبا اعلان وکړي چې په انتخاباتو کې برخه نه اخلي. په روانه خپرونه کې دا مسله چیړو. بیا به مو پر افغان پولیسو او ناټو ځواکونو د ملګرو ملتونو له انتقاده خبر کړو. دا به هم واوري چې روسیې ناټو ته وړاندیز کړی چې په کابل کې له ماسکو سره غونډه وکړي. د امریکا ولسمشر وایي د اوږدې مودې په مخه به د افغانستان د امنیت په برخه کې مرستې وکړي. د افغانستان د امنیت او د پاکستان د امنیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې خپرو چې له پاکستانه د خپل سفر په پای کې کړې دي. نور ګڼ مطالب تر 9 بجو د آزادۍ رادیو لروانې خپرونې اوریدلی شئ. سینن تلویزیون د وی غربي سرچینې په اساس وایي چې د جمعې په ورځ په کابل کې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي او د هغه د انتخاباتي سیال ډاکټر عبدالله ترمنځ خبري ناکامه شوې. نو احتمالا به ډاکټر عبدالله عبدالله اعلان وکړي چې دوی په انتخاباتو کې برخه نه اخلي. ټاکل شوی ده چې راتلونکې شنبه د لړم 14 د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم ځلي انتخابات ترسره شي. سینن د یوې منبع په وینا چې له افغان مشرانو سره نږدې روابط لري وایي شاید ډاکټر عبدالله په یو دوه ورځو کې اعلان وکړي چې دوی به په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. عبدالله عبدالله چې تېره اونۍ د دوهم ځلي انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره وار له مخې یو لړ وړاندیزونه وکړل، له څو ورځو راهیسې د ده او د د ملګرو خبرې له ولسمشر کرزي سره د واک د ویش پر سر روانې وې چې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې. شاغلی عبدالله تېره دوشنبه وویل چې د دې ضمانت څوک نشي ورکولی چې د لړم په 14 به د ولسمشرۍ په دوهم ځلي انتخاباتو کې بیا درغلی ونشي. د ډاکټر عبدالله یوه غوښتنه دا وه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر عزیز الله لودین دې په 5 ورځو کې برطرفه شي، ځکه چې په درغلیو کې لاس لري. خو شاغلی لودین دغه تورونه رد کړل او د هغه ویاند وویل چې د خپلواک کمیسیون مشر هیڅ خوا هم نشي لري کولی. اسوسییټډ پریس اژانس د یو تن په وینا چې د نوم له اخیستو ډډه کوي او د افغانستان له سیاسي مشرانو سره نږدې دی څرګندوي چې شاغلی عبدالله د حامد کرزي په حکومت کې د یو شمېر وزیرانو د لرې کېدو غوښتنه کړې ده او غواړي چې له حامد کرزي سره په واک کې شریک شي او انتخابات بیا ونشي. خو حامد کرزی دا وړاندیز ردوي او وایي چې انتخابات چې وشي بیا د واک د ویش په برخه کې خبرې وشي. تر اوسه د ډاکټر عبدالله او حامد کرزي له لورې دغه خبرې رسمان نه دي تایید شوي. په وی خبرتیا پسې مو د ملګرو ملتونو له انتقاد خبرو چې پر افغان پولیسو او ناټو ځواکونو یې په افغانستان کې کړی دی.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
ملګر ملتونه وایي دوی وضاحت غواړي چې د افغانستان پولیسو او ناټو ځواکونو په کابل کې د ملګرو ملتونو په یوه میلمستون باندې د وسلوالې حملې په مقابل کې چې څو تنه پکې ووژل شول ولې چټک عمل ونه کړ. په دې حملې کې د حمله کوونکو په شمول 11 کسان وژل شوي وو. ملګر ملتونه وایي د حملې له پیل څخه یو ساعت وروسته د افغانستان پولیسو او ناټو ځواکونو هلې ځلې پیل کړې. خو د افغانستان د پولیسو چارواکي دا خبره نه مني. ناټو هم وایي چې افغان ځواکونو د دوی د مرستې غوښتنه نه وکړي. په دې اړه اسوسییټډ پریس اژانس یو راپور برابر کړی چې چانقه علي کوزی اوروي.
د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو په یو مېلمستون باندې وسلوالو چې په ماشینګڼو لاسي بمونو او ځانوژونکو واسکټونو سنبالو حمله وکړه او د ملګرو ملتونو امنیتي کسانو ورسره مقاومت وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دا مسله عمومي اسامبلې ته داسې مطرح کړه:
مستوالو د ملګرو ملتونو په میلمستون باندې چې د دې سازمان څلور دېرش تنه کارکوونکي پکې تېرو حمله وکړه. دوی په لاسي بمونو، ماشیندارو او چاودېدونکو واسکټونو سنبال وو. په لومړۍ مرحله کې دوه افغان امنیتي کسان ووژل شول. د میلمستون په داخل کې زموږ امنیتي ځواکونو حمله کوونکي تقریبا یو ساعت مصروف وساتل. د زړورو کسانو په دهلیزونو او د ودانۍ د بام پر سر جګړه وکړه او په دې توګه یې څو تنه وژغورل.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي په میلمستون کې د دوی له ساتونکو سره یوازې توپانچې وې. دی وایي د ملګرو ملتونو امنیتي کسانو د افغانستان له حکومت او نړیوالو متحدینو څخه په مقرر ډول مرسته وغوښته. بان کی مون زیاته کړه په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي چې افغاني ځواکونه یو ساعت وروسته صحنې ته ورسېدل. د ملګرو ملتونو ویاندا میشل مونتاس وایي دوی په دې اړه وضاحت غواړي. څېړنه روانه ده او له دې زیات څه نشي ویلی. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د جنایي څېړنو د څانګې رئیس جنرال جمیل جنبش دا خبره چې ګوندې پولیسو چټک عمل نه دی کړی ردوي او وایي د پیښې ځای ته نږدې پولیس سمدستي ورسېدل او په تعقیب یې نور ځواکونه هم ورغلل. خو جنبش ونه ویل چې ځواکونه په څومره وخت کې د پیښې ځای ته رسېدلي دي. د ناتو ویان جیمز اپاتورای وایي افغان ځواکونو له دوی څخه د مرستې غوښتنه نه ده کړې. د پټینګار سره وویل په افغانستان کې ډېری ناتو ځواکونه تل د خپلو متحدینو مرستې ته چمتو دي، خو د مقرراتو له مخې په داسې حالاتو کې لومړی افغان ځواکونه اقدام کوي او که مرستې ته اړتیا پیدا کړي په ناتو غږ کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وویل په حملې کې د دوی بهرني وژل شوي کارکوونکي د افغانستان په انتخاباتو کې د مرستې په مقصد تللي ول.
دا تکړه نارینه او ښځې افغانستان ته تللي وو او هدف یې درلود، یعنې د افغانستان د خلکو خدمت. دوی په افغانستان کې له ګواښونو سره سر هلته تللي وو. دوی افغانستان ته تللي وو چې په دوهم ځلي انتخاباتو کې مرسته وکړي او افغانانو ته لار هواره کړي چې خپل برخلیک وټاکي.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د جمعې په ورځ د عمومي منشي بان کی مون له وینا مخکې د عمومي اسامبلي غړي د کابل د پیښې د قربانیانو د یادښت په مقصد د څو شیبو لپاره چوپ پاتې شول.
په ناټو کې د روسیې دایمي استازی وایي ماسکو دې ته تیار دی چې د افغانستان له نوي ولسمشر سره چې د لړم په شپاړسمه ټاکل کیږي همکاري وکړي. دغه استازی په کابل کې د روسیې او ناټو د یوې شورا د جوړېدو وړاندیز هم کړی دی. له ماسکو د ازادي راډیو خبریال فرید عمر رپورټ لري.
په ناټو کې د روسیې دایمي استازی دیمتری راګوزین د روسیې د یخه ماسکو راډیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ د ترهګرۍ ضد ټلوالې سره د روسیې د همکارۍ په اړه وویل:
بز ناشه پومشي کابل به نه بل بزیات еще تدا 2001 году.
زموږ له مرستې او همکارۍ پرته به کابل په 2001 میلادي کال کې نه وای نیول سوی. دا ځکه چې موږ د شمال د ائتلاف څخه ملاتړ کړی دی. دا هغوی و چې عملیات یې پیل کړل او د طالبانو رژیم یې ړنګ کړ او وروسته بیا امریکایي ځواکونه افغانستان ته ننوتل. د زیاته کړه موږ اوس هم د ناټو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوو. راګوزین
وایي
په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې پر اساس راغلي دي. که چیرې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فیصلې پر اساس دنده ترسره کړي، موږ ورسره مرسته او همکاري کوو. په ناټو کې د روسیې دغه ډیپلوماټ زیاتوي، روسیې د خپلې خاورې له لارې ناټو ته د پوځي او ناپوځي بارونو د لیږد اجازه ورکړې ده او دا پروسه دوام لري. د اکتوبر پر 16مه نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د وسلوالو ځواکونو لوی قومندان جنرال ډیوید پیتروس د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سره د لیدنې کتنې پر مهال ویلي وو چې د امریکا متحده ایالاتو د روان میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 4000 کانتینر چې په ناپوځي توکو بار ول د روسیې او د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې افغانستان ته لیږلي دي. د مخدره توکو په اړه یو لړ څرګندونې کړې دي. دیمتری راګوزین وایي موږ د مخدره توکو سره د مبارزې افغان پولیس د مسکو په دې مادې دوا کې روزو او تر اوسه پورې له دغو کورسونو څخه تر سلو زیات کسان فارغ شوي دي. څه موده مخکې په ناټو کې د روسیې دایمي استازی دیمتری راګوزین په بروکسل کې ویلي وو چې د ناټو او روسیې د شورا یوه غونډه دې په کابل کې جوړه سي. دویل هو په کابل کې د ټولې نړۍ او روسیې سفیران موجود دي. کله چې په افغانستان کې د ناټو او روسیې سفیران موجود وي نو بیا ولې هلته یوه غونډه جوړه نه کړو چې دا کار موږ تل په بروکسل کې کوو؟ دی وایي
если мы обсуждаем и принимаем какие-то решения в отношении стратегии стабилизировать жизнь в Афганистане.
Камбош по Афганистанке до субат аутикау по хатер стратегики плану на тархакову ау фейсалекову трцу па гаюатке арами рамалтаси, но бяули по Кабльке да вода джоранекру ау тлзбуш гонди по Брюксельке ви. Фарид Умар, да Азады Радио, Москау.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دوهم مرحله په حقله هر ورځ مرکه بحثونه پوښتنې او تحولات په ازادي رادیو کې واوري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال میک کریسټل په افغانستان کې د اقتصادي او دولتي اقداماتو په اړه بحث کړی دی. د دوی په وینا رسنیو څرګنده کړې ده چې وایي له اقتصادي ودې پرته واشنگتن خپل هدف ته چې د القاعده او افراطي طالبانو له منځه وړل دي نشي رسېدی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکز یو رپورټ برابر کړی چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا په یو پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو څیړونکی فردریک سټار وایي په اقتصادي برخه کې د اساسي پرمختګ لپاره په کار ده په څلورو برخو کې کار وسی. په لومړي ګام کې باید دغه پروګرامونه د افغانستان، پاکستان او د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو د اوسیدونکو پر ژوند مثبت او مستقیم اغیز وکړي او دا باید د سیمې په کچه پراختیایي پروژې وي. په دې توګه به په سیمه کې خلک باوري سي چې د امریکا هڅو دوی ته ګټه رسولې. دوی به هم د دغو پروګرامونو ملاتړ کوي کنه دوی باید له امریکا څخه نوره فاصله هم واخلي. د لیکوال په باور بلدا چې په اقتصادي برخه کې اقدامات باید د افغان حکومت اوایت زیات کړي. نن امریکا د ټولو افغان عسکرو او نورو مدني کارکونکو معاشونه ورکوي، دا به ټول عمر ادامه نه لري. درېمه دا چې اقتصادي حالې ځلې دي له پوځي ماموریت سره هماهنګ سي، دا هغه لار ده چې پوځي اجرات نور هم پیاوړي کیږي. او څلورمه دا چې دغه ابتکار باید ژر تر ژره پیل سي او پر روانو اتلسو میاشتو یا هم دوه کلونو کې نتیجه څرګنده سي. له 2001 میلادي کال راهیسې امریکا او نورو هیوادونو د افغانستان لپاره ډیر څه وکړل. په روغتیایي او د پوهنې په برخه کې د بل هر وخت په پرتله زیات کار وسو، خو پر روان میلادي کال کې دغه کارونه کافي نه ول. لیکوال زیاتوي د دغه څلورو مسایلو لپاره یو قوي ماشين ته ضرورت سته چې له نیک مرغه په سیمه کې دغه یو قوه موجوده ده. امریکا باید ژر تر ژره پر خپل توان تمرکز وکړي چې د افغانستان له طریقه نور هیوادونو ته د انرژي د انتقال او تجارت لارې چارې برابرې کړي. دا کار به ډیر ژر د افغانستان او پاکستان تولیدونکو ته ستر مارکیټونه پرانیزي. افغانان به خپل هیواد ته له نږدې ځایونو مالونه ترلاسه کوي. د کابل حکومت ته به هم د بروړونکو موټرانو د تګ راتګ له درکه زیاته مالی ګټه ورسیږي. دا ډول یو تجارت ډیر ژر پیلېدای شي. خو ځینې کسان فکر کوي دغه ډول کارونه تر هغه چې امنیتی وضعیت سم سوی نوی نسی که دی. آسیایی انکشافی بانک پا دی ورستویی که وویل چه مالونه او ده برونکو موتورو چلوون که پا افغانستان کستا دوی یویش نی شاری تا پتا مدی. زنی سرویگان شیی چه سوداگرو او ده موتورو چلوون که تا یوازی وران ویجر سرکونه او فیزیکی نامنی خند نجوره ویدل تا زیاد داسی خلق سا چه پا بد احالت که هم فعالیت کبی. دلیکوال پا وینا دوی کارونه د اداري فساد له کبله له خان سره مخ شوی، په ځانګړي توګه د افغانستان پر پولو. په دې اړه د جونز هوپکینز په هنتون د نړیوالو مطالعاتو یو څېړونکی فردریک سټار وویل
The good news is that it is not too late to do this.
ښه خبر دا ده چې وخت تیر نه دی. داسې یوه تګلاره او تاکتیک د عمل کېدو په حال کې دی. امریکا دی په آسیا او اروپا کې پانګه ولګوي، په ځانګړي توګه په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې. اوس د عملی اقداماتو وخت دی.
که څه هم سینن تلویزیون د وی غربي سرچینې په اساس وایي چې د جمعې په ورځ په کابل کې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي او د هغه د انتخاباتي سیال ډاکټر عبدالله ترمنځ خبرې ناکامه شوې دي او احتمالا به ډاکټر عبدالله اعلان وکړي چې په دې انتخاباتو کې برخه نه اخلي، خو تر اوسه رسمن د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي مبارزې د دلیل لوري دا خبره نه ده تایید شوې او د ولسمشر کرزي د انتخاباتي مبارزې د دلیل لوري هم په دې ارتباط تر اوسه پورې رسنیو ته څه نه دی ویل شوي. موږ هڅه وکړه چې د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي کمپاین لغړو سره ټلیفوني رابطه ټینګ کړو او په دې برخه کې وضاحت وخواړو. هڅه مو وکړه چې د ډاکټر عبدالله لویان فاضل سانچارکی سره خبرې وکړو، خو لکه څنګه چې مو تخنیکي همکار توضیحات راکړل له ښاغلي سانچارکی سره مو په ټلیفون رابطه ټینګ کړه او هغه وویل چې یو سات وروسته دې ته حاضر دی چې خبرې وکړي، خو اوس به ممکن راتلونکي شنبه انتخابات ترسره شي. د دې انتخاباتو په ارتباط له پېښوره ګردی میز لرو، خو دغه میز به سره واورو.
د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخابات
قدرمن اوریدونکو د نن په ګردی میز کې په افغانستان کې انتخابات دوهم دور ته ولویدل او په دواړو پړاوونو کې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې او هم په دوهم پړاو کې افغان کډوالو ته برخه نه ورکل شوې. د نن په ګردی میز کې ما سره د پېښور کې میشتو تنه افغانان چې د افغان کډوالو په منځ کې پیژندل شوي شخصیتونه دي برخه اخلي. له دوی نه د دغو انتخاباتو په اړه پوښتنه کوو او د دوی د زړه حال معلومو. ما سره په دغه ګردی میز د افغانستان یو فرهنګي شخصیت استاد قتیل خوګیانی او د کډوالو د چارو کارپو ښاغلی سردار خان سیرت او ځوان ژورنالیست فضل قادر نیوال برخه اخلي. محترم قتیل خوګیانی صاحب، پښتنه به تاسو نه وکړو او پښتنه مې داده چې په افغانستان کې خو د اګست په شلمه نیټه انتخابات وشول، خو اوس دغه انتخابات دوهم پړاو ته ولوېدل، خلک به بیا د مرکزونو ته ورځي او رایې به ورکوي. په دواړو پړاوونو کې اس افغان کډوالو ته برخه ورنکړل شو، د کډوالو په منځ کې څه نظرونه موجود دي؟ دا کار د کډوالو لپاره څومره د قناعت وړ دی، څومره مایوس دي کډوال په دې اړه څه وایي؟
ارزو کوم چې کډوال چې په پاکستان کې پراته دي، په دې انتخاباتو کې دا خلک دې ته منتظر و چې بیا به مونږ ته برخه راکړل شي او مونږ به په هماغه شوق باندې چې پخوا مو کړی و ګډون بیا بیا وکړو. خدا و نشو چې دا ونه شو، د دوی سره ډیره زیاته مایوسی او ډیر خفګان پیدا شوی دی.
محترم سردار خان سیرت صاحب، تاسو ته راځو او پوښتنه زما دا ده چې د افغانستان حکومت او د انتخاباتو کمیسیون خو دا وویل چې کډوالو ته ځکه په دغو انتخاباتو کې برخه ورنکړل شوه چې دوی ورته بودیجه نه لرله، پانګه نه لرله. تاسو د دوی دغه عذر منئ او که نه منئ نو د دې تر شا څه وینئ؟ ولې افغان کډوالو دا ځل په دغو انتخاباتو کې برخه ونه اخیسته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. انتخابات کې او یا په اول ځل انتخاباتو کې چې په پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته وخت ورنه کړ شو، زما په فکر خو دا و چې په هغه وخت کې پښتو ژبې او فارسی ژبې دواړه دلته اوسېدل، نو هغوی دپاره دا برابر و چې دواړه به اوټونه ورکوي. اوس په دغه وخت کې اکثره پښتانه په پاکستان کې پاتې دي. دویم دا چې دوی وایي چې موږ ورته لازمي برابرۍ نه لرو، نو څنګه دغه د انتخاباتو کمیشن د دویم پړاو ته برابر دي چې د دویم پړاو انتخاباتو کې او ټول مصارف ورکي، او په پاکستان کې د میشتو کډوالو ته دوی برابر نه و چې دغه بودیجه یې لرلی؟
محترم قتیل خوګیانی صاحب، تاسو نه مې بله پوښتنه دا ده چې افغان کډوال څه رقم ولسمشر غواړي؟ هغه ولسمشر چې د دغو دوهم پړاو انتخاباتو په ترڅ کې مخې ته راځي، څه ځانګړنې باید ولري او کومو چارو ته باید ډېره پاملرنه وکړي؟
اوس سمدستی تاسو ګورئ چې افغان کډوال په پاکستان کې فراز راز پلمو باندې نیول کیږي او دوی ته په دې نامه چې ته اسناد نه لري، ادا نه لري، سره له دې چې هغه کارتون یې ورکړلی دي، هغې کارتونو سره یم نیسي او بندیان کوي. نو دا کډوال داسې یو ولسمشر غواړي چې اقلن د دوی حقوق چې ژوند دی، آزاد ژوند دی، آزاد کار دی، آزاد کاروباري کارونه دي، هغه دلته جوړ شي. یا یې داسې وکړي چې بیرته خپل وطن ته په ډېره سلامتۍ باندې په ښه نیت باندې بوزي، اولته وساتي، ځمکې ورکي، ځایونه ورکي، او د دوی دپاره د دوی غم وخوري او کومې مشکلات او سختۍ چې دلته پېتېرې شوي دي او پېتېرېږي، د هغوی د کمښت دپاره هڅه وکړي. مونږ د ولس خدمتګار.
سیرت صاحب، د افغانستان د انتخاباتو نتایج د کډوالو په ژوند څه اغېز لري؟
څومره اغېز په داخل د افغانستان کې کی او په افغانانو باندې کې؟ دومره اثر دلته په کډوالو کې کېږي. زما په فکر چې داغی زینا دو چند داغی زدلتا کیگی زکا چه دلتا خو بی سرنوشتا پاتی کی آلتا خو بیا هم دخپل وطن دخپل حق وختلشی هر چه پخپل کولشی دلتا خو بی دو کدوالی جن کی کچر تا داغ انتخابات پا لمری پراو کشوه او یا سالم حکومت یا با اعتبار حکومت او داغ تیر و رای و تدرانوی شوه بی نو داغ سون زبا را لنده شوه بی پا دویم پاوراو که زما پا فکر سون زا نور هم زیاد شوه خو خدای دا سون زا را کمک
که هر سوگی گتی دا کدوالو پا جون بای غیز سوی که دکتر عبدالله گتی و که حمید کرزه گتی دا دیز اوسیدون که افغان کدوالو بانده بای غیز سوی ستاسو پا خیال داوی پا جون بانده بای غیز سوی زکر ار یو چی وقت رسیگی اغا با دا خپل انده دا پاکستان سر خپل اڑی کی پالی امونگ لی دلی کلم چی دا اسلام آباد و کابل اڑی کی خرد پده شوی دا کدوالو پا جون بانده دیر اغیز لره لده
اڑی کی خو دا دی پرزما پا فکر چی اڑا نلری اغا دا حکومتون خپل کرده دا غا یو شای پا که کده شی چی ال تستون زیادی گی داخلی حکومت تا نور مشکلات پیدا کیگی او چی کل پا داخل کی مشکلات پیدا شی نو دا کدوالو تا دل تا توجو بیا کم اگی
فضل قادر اندیوال سیب تا سو فکر کوئی چی دا افغانستان انتخابات پا ازاد فضا کی تر سرکی گی که بحرانی فشارو نموجود دی او که بحرانی فشارو نموجود وی نو دا دغا حیوات چی تا سو پکی وسیع گی دا پاکستان مداخله سمر وجود لری دا افغانستان پا انتخاباتو کی
نه زه خو ظاهرن دا پاکستان مداخله چی کم شواهدی کری یا نه نسرگندگی خود نورو لویدوز هیوادونو چی هغه ډیر سرګند ده چی هغه د ملګرو ملتونو د مرستیال او د ملګرو ملتونو د مشر ترمنځ اختلافات را پوله شو هغه سی علت هم د انتخاباتو او هم دغه د رایو شمیرنې زیات او کموالی او نور ګاونډي هیوادونو به خپل رول وی خو داسې چې موږ ته کره شواهد وی یا چې موږ په معلومی مطبوعاتو رسنیو کې پاکستان لاسوهنه پکې نه سرګندي
مننه تاسو نه سیرت صاحب هغه څوک چې بایلي هغه هیڅکله دا نه مني چې د انتخابات ښه ترسره شوي کره ترسره شوي که بیا هم دغسې نتایج مخې ته راشي چې یوه ډله یې نه مني نو کوم ډول حالت په افغانستان کې تاسو انځوروئ بیا به څه حالت
امیر صاحب اوس پورې خو افغانستان په هغه حالت کې نه دی چې هغه یو خوا انتخابات بیلي او هغه یې په سړه سینه تسلیم کړي افغانان هیڅکله اوس هغه حالت کې نه دي چې یو خوا یې ډاکټر صاحب عبدالله وګټي او کرزی صاحب دی ورته غاړه کی دی او یی کرزی صاحب وګټي ډاکټر عبدالله دی ورته غاړه کی دی حتما به دا دعوه کوي چې بیا هم سم انتخابات نه دي شوي خو په دې صورت کې زما په فکر چې دا به د دوی کمزوري چې په دویم ځل هم دوی غاړه کی نه دي نو هغه څه به راځي چې هغه به بیا د افغانانو لپاره د زغملو نه وي یعنې د حکومت او د ولس ترمنځ به فاصلې زیاتې شي او بې اعتباري به نور هم
مننه تاسو نه استاد خطیل خوګیانی درته وایي چې دا د ټګې برګې امکان په دویم پړاو کې څومره موجود دی آیا یو سړی چې ورزی او رایه ورکوي په دې مطمئن دی چې د ده رایه به هماغه کس ته چې د ورکړې رسیږي او دغه انتخابات به په شفافه توګه ترسره کیږي او مداخله به هم پکې نه کیږي تاسو دې موضوع ته څنګه کتنه کوئ
یاره زما خدا نظر دی چې شفافیت به پکې ډېر زیات کم وي او خلق با رای ورکی مگر ام داده چه امکان لري اغا رای دس زیت لاره شی چه اغا دا شخص نگواری
اندیوال سی دا پو انتخاباتو که د تخته معامله دا یا د ټګۍ برګۍ معامله دا په دې کې یوې ډلې به کړي که تاسو فکر کوئ چې په تیرو انتخاباتو کې ډېرو ډلو به په دې کې لاس لرلې وي او ټګۍ برګۍ به یې کړې وي
ټګۍ برګۍ خو د ټولو څومره چې په دې کړۍ په کې لاس لري که نه واقع دي په دې پروسه کې نو ټولو ټګۍ کړي یوازې د حامد کرزي په پلاوی نه شاید ډاکټر عبدالله هم کړي رمضان مدبر شدور سم یا هغه نور هم وي او اوس هم امکان شته چې دواړو خواوو ټګۍ برګۍ رامنځته شي شفاف رنیت به پکې نی ځکه چهار پلوین به کوشش کې چې زه تکړه هغه به مخامخه پکې ټګي برګي روان ثګي
نو د انتخابات کمیسون چې د دې انتخابات تو سارنه کوي یا نړیوال سارون کې چې راځي دغه هر څه به د دې ټګي برګي مخاونني ولا شي تاسو په خیر
نه دا ارته چې کیږي دا په پرده کې کیږي او دوی په باور کې ساتل کیږي ته دوی په باور کې دا کار کوي چې دوی په پرده کې ورسره
پروگرام وقت هم دومره و نشو کولای نور پختنه تاسو نو کو دا چې تاسو راغله او په دې گردی میس کې مو ما سره برخه واغسته کور ودانی درته وایم
امیر صاحب ستاسو کور ودانی
د افغانستان د ولسمشری د دوهمې مرحلې د انتخاباتو په اړه تاسو خپل نظرونه پوښتنې او وړاندیزونه د ازادي رادیو په ټلیفون کې ثبتولی شئ. دا ټلیفون نمبر په یاد ولرئ 0000223 شپږ یو. ستاسو ثبت شوي پیغامونه د ازادي راډیو په خپرونو کې له کارپوهانو او مسؤولو مقاماتو سره شریکو. 0000223 شپږ یو مه هیروئ.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وروسته تاسو د امریکا د ولسمشر او د هغه د سلاکارانو د غونډې له پریکړو خبرو. یو شمېر نور مطالب هم لرو چې وروسته به یې در معرفي کړو، خو دمګړې د دې ساعت د خبرونو لنډیز له چانه قالی کوزي څخه اورو.
د لویدیز نه تایید شوي راپورونه وایي د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي او د هغه د انتخاباتي سیال ډاکټر عبدالله ترمنځ د انتخاباتو په سر خبرې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان پاکستان د ستراتیژۍ په اړه له خپلو جګپوړو پوځي چارواکو سره غونډه وکړه او وروسته به افغانستان ته د نوو عسکرو د استولو یا نه استولو پریکړه وکړي. ملګری ملتونه وضاحت غواړي چې ولې افغان او ناتو ځواکونو په کابل کې د دوی په یو مېلمستون باندې د تروریستي حملې په مهال چټک عمل نه دی کړی. یو امریکایي جنرال وایي په افغانستان کې د امریکا د بری لپاره د دې هېواد د پولیسو او پوځ روزنه مهمه ده. د امریکا سنا د چهارشنبې په ورځ ډګر جنرال ویلیام کالډویل د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په نوې دندې ومانه. د جوزجان د امنی قومندانۍ د امنیت امیر سمنوال محمد ابراهیم وایي په دې ولایت کې د عملیاتو په جریان کې 12 تنه طالب وسلوال وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پاکستان ته خپل درې ورځنی سفر پای ته ورسوه. د جمعې په ورځ د دې هېواد له یو شمېر قومي مشرانو، د ښځو له ډلو او د پارلمان له ځینو وکیلانو سره وکتل. د دې د پنجشنبې په ورځ وویل دې ته به ګرانه وي چې ومني پاکستان نه پوهېږي د القاعده شبکې مشران چیرې پټ دي. او د ایران دولتي تلویزیون وایي تهران تر اوسه د ملګرو ملتونو په مرسته د یورانیمو د پلان په اړه خپل ځواب نه دی ویلی. دا یو مثبت کړنلاره بلل او غواړي په دې وړاندیز خبرې وکړي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به تر 9 بجو واوري چې د امریکا د ولسمشر او د هغه د سلاکارانو په غونډه کې څه ویل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې خبرو چې وایي طالبان به مات شي. په خبرونه کې به همداراز واوري چې په پاکستان کې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو ادارې افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر درولی دی. په ننګرهار کې مو د سوداګرو له ستونزو خبرو او یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو را به شو لومړی مطلب ته د دې دوهمې نیمایي. د امریکا ولسمشر له خپلو سلاکارانو سره د افغانستان په اړه په غونډه کې د افغانستان د امنیت په اړه ژمنه وکړه، خو افغانستان ته د نورو پوځانو د استولو مسله یاد نه کړه. دغه غونډه چې په امریکا کې د جمعې په ورځ وشوه په اړه یې جان خالی کوزی رپورټ اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ د افغانستان د جګړې د اوږدې مودې د لګښتونو او عواقبو لپاره ژمنه وکړه، خو د نورو عسکرو د استولو په اړه کومه پریکړه ونه کړه. جګپوړو پوځي چارواکو جمهور رئیس ته د نړۍ په مختلفو برخو کې د پوځي لګښتونو په اړه معلومات ورکړل. د امریکا د حکومت یو جګپوړه چارواکی چې د مسلې د حساسیت له وجې د خپل نامه له یادولو څخه ډډه کړې وایي جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا د پوځ لویو درسیزانو سره د خبرو او کتنې په مهال په خپل انتخاب یو ځل بیا کتنه وکړه او دا یې په ډاګه کړه چې د افغانستان پاکستان د ستراتیژۍ له پریکړې مخکې به د ملي امنیت له ټیم سره حداقل یوه یا څو نورې غونډې هم کوي. دی وایي د ستراتیژۍ په اړه د جمهور رئیس اوباما مشورې تقریبا پای ته رسیدلي، خو داسې بریښي چې د پریکړې لپاره یې لا څو اونۍ وخت پاتې دی. چارواکی زیاتوي کله چې هر څه چمتو شي نو جمهور رئیس به په یوې سترې او مهمې وینا کې خپله پریکړه د امریکا خلکو او نړیوالې ټولنې ته تشریح کړي. له جمهور رئیس باراک اوباما سره د جمعې د ورځې په غونډې کې د وسلوال پوځ، سمندري ځواک او هوایي قواوو لوی درسیزان هم حاضر ول. دا کسان د دې لپاره رابلل شوي ول چې ډاډ ورکړي د سترو پوځي عملیاتو او پراخ ماموریت لپاره عسکر روزل شوي، روغتیایي حالت ښه او شمیر کافي دی. په غونډه کې لوی درسیزانو هر یو په خپل وار د خپلو ځواکونو په اړه معلومات ورکړل. د امریکا د حکومت چارواکي وایي لوی درسیزانو یو هم جمهور رئیس ته دا وړاندیز ونه کړ چې افغانستان ته د نور عسکر واستوي، خو افغانستان د کارونو لومړیتوب وباله او داسې وښودله چې د افغانستان جګړه د عراق تر جګړې ډېره ستره او پراخه ده. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال ستنلی مکرستل افغانستان ته د نورو 40,000 عسکرو د استولو وړاندیز کړی او وایي که دا شمېر عسکر وانستول شي نو په دې هېواد کې به امنیتي حالت نور هم خراب شي. د جمعې په ورځ د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له خپلو مشاورینو او پوځیانو سره د سپینې ماڼۍ په خاصې خونې کې یو نیم ساعت غونډه وکړه او دای اومه غونډه وه. په دې غونډه کې جمهور رئیس له لویو درستیزانو او امنیتي مشاورینو سره دا خبره هم مطرح کړه چې امریکایي ځواکونه به په څومره وخت کې په افغانستان کې خپل هدفونه ترلاسه کړي، خو په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت لپاره کوم مهال ویش یا نیټه په ګوته نه شوه. جمهور رئیس باراک اوباما یو ځل بیا په دې خبرې تاکید وکړ او ویې ویل هر ډول پریکړه که وکړي بیا به هم متحده ایالات د افغانستان لپاره په خپل کلک تعهد او ژمنو ټینګ ولاړ وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د جمعې په ورځ وویل امریکا په افغانستان کې جګړه نه ده بایللې. هغې زیاته کړه طالبان د تیرو اتو کلونو په جګړه کې راڅرګند شوي دي. میرمن کلینټن په پاکستان کې د وسلوالو د ځپلو لپاره هم د امریکا پر ستراتیژۍ او د پاکستانی حکومت پر اقداماتو خبرې وکړې. د دې د څرګندونو جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
هیلری کلینټن له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې د وسلوالو طالبانو په اړه خبرې کړې. هغې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سټنلی مکریسټل او نورو امریکایي چارواکو پخواني بیانونه بیا تکرار کړي دي. په دې اړه د فرانس پریس خبری اجنس لیکي د میرمن کلینټن دغه څرګندونې په داسې حال کې خبرې شوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د جمعې په ورځ د امریکا له عمومي لوی درستی سره کتنه درلوده او د افغانستان په اړه پر پوځي ستراتیژۍ ورسره خبرې وکړې. دوی افغانستان ته د نورو زرګونو پوځیانو د لیږلو پر امکاناتو هم وژغېدل. میرمن کلینټن وویل دا به د پخوانیو اهدافو بیا تازه کول نه وي، موږ کوشش کوو نوي شیان وازمویو. د امریکا ولسمشر له څو اونیو راهیسې افغانستان ته د 40,000 نورو امریکایي پوځیانو پر لیږلو غور کوي چې د مکرستل له خوا یې پیشنهاد سوی و. هغه ویلي و که دغه سرتیری افغانستان ته وانستول سي په دې هیواد کې جګړه بایلل کیږي. په دې ټلویزیوني مرکه کې میرمن کلینټن وویل دا یو نه ختمیدونکی تعهد دی. د فرانسې خبری اجنس لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی چې یو وخت د لویدیز ملګری ګڼل کېده د اوباما له واکمنېدو سره یې د امریکا ملاتړ کم سوی. د هغه شفافیت او اعتبار هم په تیرو انتخاباتو کې زیانمن سو. په دغو ټاکنو کې د پراخو درغلیو او سرغړونو ادعا وسوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه له یوه امریکایي ټلویزیون سی این این سره په مرکه کې وویل موږ دا نسو منلی، موږ فکر کوو چې داسې به ونه سي، موږ په دې باور یو چې له جمهور رئیس سره به همکاري کوو، د غرض به د کابل له لوړ رتبه او نورو عادي چارواکو سره مرسته کوو. د اوباما اداره د افغانستان همکار ګڼل کیږي چې دغه هیواد د پاکستان غوندې ناکراره هیواد ته نږدې پروت دی. د فرانس پریس په حواله ګمان کیږي د القاعده او طالبان غړي د دې هیواد په سرحدي سیمو کې پټ وي او له هغه ځایه خپل بریدونه تنظیموي. هیلری کلینټن ای بی سی ټلویزیوني شبکې ته وویل زه فکر کوم دا به له لاسه وتلی چانس وي، د غرض د پراخېدونکي خطر ناسم تشخیص، خو دغه وسلوال به هیڅ ځای هم خوندي نه وي چې له هغه ځایه تروریستي حملې تنظیم کړي، دوی به موږ ته هم خطر پیش کړي. هغې د پاکستان په اړه هم خبرې وکړې. وی ویل چې واشنگټن هم کوشش کوي پاکستان دې ته وهڅوي چې سخت دریځه وسلوال چې اکثره په سرحدي سیمو کې فعال دي پاکستان ته زیات خطر متوجه کوي، نه له هند سره د پاکستان دودیز مخالفت. کلینټن ویلی دی موږ فکر کوو خپل وظیفه مو هغسې سمه نه ده اجرا کړې چې تمه یې کېده. میرمن کلینټن په خپله مرکه کې زیاته کړې موږ به له اسلام آباد سره خبرې وکړو ځکه په ځینو مواردو کې پر وسلوالو د امریکایي ځواکونو په حملو کې ملکیان هم وژل سوي. فرانس پریس اجنس د میرمن کلینټن له قوله لیکي زه غواړم ووایم چې موږ غلطۍ کړې دي، زه یې منم، خو اوس هم کار په مناسبه توګه مخته تللی، موږ غواړو تر دې ښه مخته ولاړ سو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
په ننګرهار کې د مرمرو د ډبرو سوداګر وایي د سپین غره له قانونو څخه د مرمرو د ډبرو د راوړلو په مهال د حکومت مخالف وسلوال ورڅخه پیسې اخلي، په داسې حال کې چې دوی دولت ته هم مالیه ورکوي. دغه سوداګر وایي که دواړو لوریو ته محصول ورکړي نو د مرمرو د ډبرو بیه به اوچته او سوداګریزې سیالۍ به یې زیانمنې شي. دوی له دولت څخه د دې ستونزې د حل غوښتنه کوي. له جلال آباده په دې اړه د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د ننګرهار کې د سوداګرۍ او صنایعو وطاق وایي د ننګرهار د سپین غره د مرمرو ډبرو له قانونو نه د استفادې په وخت ترې وسلوال مخالفین د پیسو یا ټیکس غوښتنه کوي. د سوداګرۍ د وطاق اجرایوي مشر انجینر محمد قاسم یوسفي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که له وسلوالو مخالفینو سره د پیسو په ورکړه روغه وکړي نو بل پلو حکومت هم ټیکس اخلي چې بیا د مرمرو د بیو په لوړېدو سوداګرو ته ستونزې ایجادېږي. ده وویل
اکثرا معدنونه چې دي دا د غیر امنیتي ساحه کې دي او دوی زیات مصارف صورت نیسي او دوی داسې وایي چې طالبان هم دوی نه مصارفات اخلي. نو د دې خاطر چې دا مشکل حل شي دولت باید چې د دغو معدنونو امنیت ونیسي تر څو دغه صنعتکاران دې ته مجبور نه شي چې دوه ټیکس یا دوه محصول حکومت ته ورکړي چې یا دا چې یو ته حکومت ته او یو بل چاته، ځکه دوی بیا په دې صورت کې رقابت نه شي کولی د خارج د خارجي فابریکو سره. نو دغه مشکل دی چې دولت باید دغه مشکل ته د حل لاره پیدا کړي. تجاران دا خبره دقیق ډول مونږ ته نشي کولی چا ورنه واخیستل څنګه چې دا مشکل مونږ ته رسول دی چې مونږ داسې مشکل سره مخامخ یو دفعه ټیکس حکومت ته ورکړي یو دفعه ټیکس هغوی ته ورکړو. دا یو مشکل دی چې د دې مشکل مخه باید ونیول شي او دغه فابریکې د فشار نه خلاص شي.
د ننګرهار د امنیې قومندانۍ ویان سمنوال عبدالغفور وویل سوداګرو تر اوسه دغه ستونزه له دوی سره شریکه کړې نه ده. ده وویل خود مرمر وزینی سوداګر وای په لورو غرانه سیمو کې وسلوال مخالفین فعال دی او کاغوی په دې پوه شو چې موږ حکومت ته مراجعه کړي نو موږ ته لا ډېرې ستونزې رامنځته کولی شي.
ستاسو له پیغامونو نه
دلته د قندو فابریکه پخوا په پخوانیو دولتونو کې دا فعال وه، ډېر زیات شکر یا بوره تولیدوله او حتی داسې اوس دغه ته رسېدلی چې ټول افغانستان لپاره کېدای شو که چېرته دا نور هم پسې وده کړې وای ټول افغانستان ته کفایت کوي. داسې مثلا زمونږ مؤسسې منګورو داسې کارونه کوي چې نن کار وکړي سبا هغه کار بیا ورانی او له منځه لاړ شي، مثلا دیوالو جوړول او دا مسایل دا عمل ته پاتې کېږي او څو ورځې او څو کسه ورپه مصرفېږي او نور ختم کېږي. دا یو بله لاره د مخدره موادو د له منځه وړلو یا د کوکنارو د کر یو ډېله ښه بدیله لاره دا هم ده چې مثلا خلک د هغه په ځای ګنی وکړي او د ګنی په لوړ قیمت باندې دلته د دولت لخوا نه خریداري شي او د هغې نه بوره تولید شي.
زمانو سالم احمد دی بوری پامرکه باید چې موږ تاسو په خپل ایواد کې جوړ شي او مخکم په دې ځای کې جوړو او بیا باید چې جوړ شي پوه شو چې د خارج د موږ ته راځي باید چې موږ په خپل وطن د خپل دی وطن د خاورې خدمتګاران شو. خارجان ناری وایي چې کوګنار مو کوي، کوګنار چې نه کوي خو دا صد څو کوي کنه چې کارخانه جوړ کړي دا دوه ورځې کار دی پاره چې ویاله پاکوي باید چې دا دین لاس واخلي.
لنن کر هره مو د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونه اوریدي. د لوګر ولایت سیمیز چارواکي وایي چې د بیا رغونې کارونه په دې ولایت کې ښه روان دي او ځینې مهمې پروژې یې عملي کړې هم دي. د لوګر ښاروال محمد هاشم حسین خیل ازادي راډیو ته وویل چې د ائتلافي ځواکونو او چک جمهوریت د ولایتي بیا رغونې د ټیم په مرسته په لوګر ولایت کې په ځینو پروژو هم دا اوس کار روان دی. په عین حال کې د لوګر ولایت خلک هم د بیا رغونې په برخه کې ترسره شوي کارونه د پام وړ بولي خو غوښتنه کوي چې د بیا رغونې کارونه باید په دې ولایت کې چټک شي. په دې اړه پام وکړئ لسیمې دې رپورټ.
د لوګر ښاروال وایي چې د دې ولایت په مرکز او ځینو ولسوالیو کې د بیا رغونې کارونه په چټکۍ سره روان دي او د بهرنیو ځواکونو په مالي مرسته یو شمېر مهمې پروژې عملي شوي هم دي. د لوګر ښاروال محمد هاشم حسین خیل ازادۍ راډیو ته وویل چې همدا اوس په پل علم ښار کې د امریکایي ځواکونو په څه باندې شپږ میلیونه ډالر مرسته د 22 کیلومتره سړک د قیر کولو کار روان دی او د ژمي له رارسېدو څخه مخکې به پای ته ورسیږي. ښاغلی حسین خیل وویل چې له پل علم څخه د خوخه ولسوالی تر دوبندی کلی پوری د شپږ دیرش کیلومتره سړک د قیر کولو لړۍ هم د ائتلافي ځواکونو په مالی مرسته روانه ده او د ښاروالۍ او ځینو نورو ادارو لخوا په پل علم ښار او ولسوالیو کې هم مهم کارونه روان دي.
هغه پلانونه اوس د ښاروالۍ لخوا نه بلخصوص د ښار په منځ کې وو د کار جریان لري. کومه ژمنه موږ د خلکو سره کړې وي کارونه ان شاء الله پای ته به ورسي. خوخه په ولسوالۍ کې د ښار ماستر پلان تیار شوی ده او هغه به د محلي شوراګانو لخوا مستحقین ته به وویشل شي اندرنګ مو کوشش کوو هغه بلندوي همزکه سي دولتي همزکه دي ټول خارګوټ جوړ کړو او کولای شو سمګه خپل زراعتي همزکه لره حاشي کورونه مګ نجات ورکړو کاپشنې صحه ولرو عام زراعتي همزکه ولرو عام حاشي کورونه ولرو
لوګر خروال سرګند کړه چې په دې ولایت کې د بیرغونې کارونه له کیفي پلوه دی یو ګمارل شوی ټیم له خوا سرل کیږي تر څو ټول کارونه په لوړ معیار تر سره شي. محمد هاشم حسین خیل وویل چې د لوګر په مرکز پولی عالم خار کې د خروالۍ له خوا د بیرغونې کارونه د خاري پراختیا د وزارت له پلان سره سم پر مخ ځي او د محل هیڅ بنقشې دوکانونه او کورونه پکې نشته. په عین حال کې د لوګر اوسیدونکو هم په پولی عالم خار کې له ترسره شوو کارونو څخه خوښ دي او غوښتنه کوي چې باید د دې ولایت په سطحه د بیارغونې کارونه زیات شي.
سرکونه هر څه نوي دوکانونه مارکیټونه شین سو وطن پاخه سرکونه کارونه هډې روان دي و خود خوشاله وطن جوړیږي. مخکې هم نو غړانګ خاره دوکانونه واړو واړو خام اوس ګوره مارکیټونه دي پاخه سرکونه دي لکه خار سړی ول نو خوشحالي
ډېر آباد سوی د پارکونه جوړ سوی نور باندې موږ ډېر خوښي
ولا خلک خوشاله ده. پنځه کاله مخکې او تر اوسه چې مقایسه کړ کار پکې شوی ساختمانونه پکې جوړ شوی ده ډیر کار شوی.
په لوګر ولایت کې اعترافي ځواکونو د روان کال په سر کې اعلان وکړ چې لسګونه میلیونه ډالره به د نوموړي ولایت د بیارغونې په برخه کې ولګوي. د غراس په لوګر کې د چک جمهوریت پی آر ټي یا د ولایتي بیارغونې ټیم هم تعهد کړی چې کابو 4.5 میلیونه ډالره به سږکال په دې ولایت کې د بیارغونې په چارو ولګوي. د لوګر خروال ښاغلی حسین خیل همدغو ژمنو ته په اشاره وایي د دې ولایت اوایت کم دي او باید مرستندوی مؤسسه او په دې ولایت کې مشت بهرنی ځواکونه د لوګر ولایت بیرغونې ته ډیره پاملرنه وکړي تر څو هم خلکو ته کارونه پیدا او هم په دې ولایت کې امنیتی ستونزې لمنځه ولاړې شي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
له پاکستان افغانستان ته د افغان مهاجرو د ستنیدو پروګرام تړل شوی دی. دا پروګرام د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې لخوا پر مخ بیول کیږي. له پاکستان د ازادي رادیو خبريال رپورت راکوي.
د کډوالو نړیوالې ادارې د 2009 کال د پاره د پاکستان څخه په خپل خوخه د افغان کډوالو افغانستان ته د بیرته ستنیدو پروسه وتړله. پر روان کال کې لټول پاکستان څخه د 500,000 په شاوخوا کې کډوال د یونیسیر په مالی مرسته هیواد ته ستنه شوي دي. په اسلام آباد کې د یونیسیر نوی ویان قیصر افریدی وایي اوس به د 2010 کال په مارچ کې دا پروسه بیا پیلېږي.
دا خو اوس بند شوی دی ځکه چې د دې نه مخکې روجې وي او زموږ اپریشنل ریزنز او سکیورټي خدشاتونو دا وی دا وجه مونږ ټمپرری تور باندې دا بند کړو چې کومه بیرته تلل دا نو دا خو موسمی هغه دی کنه نو دا به د مارچ نه شروع کیږي تر اکتوبر پورې ځکه چې زیات تر افغان کډوال چې کوم دی هغه په یخنه کې هلته افغانستان له نږدې نو دا زمونږ موسمی هغه دا به د مارچ نه شروع کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوال د دې هیواد روستۍ خراب امنیتي وضع او د پولیسو زورونې د سختو اندېښنو سره مخ کړی دي. د افغانستان د غزنی ولایت سره داولرون کې احمد شاه د پیښور په بنارس آباد کې ژوند کوي. هغه د ازادي رادیو ته وویل چې ځايي پولیسو د دوی ژوند د ستونزو سره مخ کړی دی.
سیمت دا غو تاسو ته ټولې دنیا ته معلومه ده چې نن سبا په افغانان په کورونو نه روباسي نو بازار کې نیول میول خبرې دوا د دوکانونو نه روباسي په خپل دوکانداري کې خو صرف افغاني ورواچ او درز ورک یا پیسې تی واخلې یا 2000 روپۍ تی واخلې یا راځي چې ځوتانی تر اوسه پوری تقریبا د 2 میاشتو نه را دي خو چې څومره تانی دی په دې ټولو باندې 100 او 150 کسان لکه مطلب دا خودی نیولې د پرچی پکټ کړي دي. هغه کې د څه کسان شته چې اوسم پکې پراته دي میاشتې موسم څوک پښتنه نه کوي.
شاولې د پیښور په بورډ بازار کې د رختونو د خرڅلاو دکان لري. دی وايي د پولیسو په وړاندې کارت لرونکي او نه لرونکي افغانان په یو ډول د منلو وړ نه دي. پولیس هر افغان نسی
پولیس خو نو طبعا هغه ماجر خو ډیر زیات زوري چې کوم اسناد لري هغه کوم چې اسناد هم لري هغه ملمته چې کوم کارټون د دوی د سټیزن د بار ور کړی هغه چې هغه چورته وخه وایدا بس ناچاله دا هم نه منیا او بس کته پیسې هغه ټیم ورکې خطر خکنی ورکې بس چاتی بیا دې نو والا نو ډیر زیات مخ چې په دغه روډ ګور چې دا کوم ساحه کې مونږ وسیګو لکه په دین ورسې روډ باندې تقریبا 150 ډکه یو بیا یې نو نو په خنه والا نه سده نو دا خو باید د افغانستان کوم کونسلګری یا کوم سفیر یا څوک چې دلته د دوی باید د لیزر تماس کې سی حکومت سره دوی نه باید سوال او جواب کې شي اولی نسې حکم چې غیر قانوني دی هغه هم باید هغه وکي حکم چې قانوني دوی کارټونه ورکړي پاکستان حکومت خپل نو دا هم باید دوی پښتنه وکي دا پښتنه والا نه سده.
په پېښور کې اوسېدونکي افغان کډوال په دغه ښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ نه سخت شکایت لري چې هیڅکله د کډوالو پوښتنه نه کوي او د یو انرسیار د ادارې نه هم په دې مورد کې د مرستو غوښتونکي دي. د یو انرسیار لویان قیصر افریدی نه مې وپوښتل پولیس د کډوالو د نیولو حق لري او کنه او دوی د کډوالو سره مرسته کولی شي او کنه. هغه وویل
هغه کسان چې د هغوی سره رجسټرډ کارډ دي نو نه مطلب دی چې هغوی په پاکستان کې قانوني طور باندې هغوی اوسېږي او دا د هغوی حق دی چې په پاکستان کې قانوني طور باندې اوسېږي. نو د پولیس دې حوالے سره هیڅ څه نشته چې هغه بې ګناه افغانان ګرفتاري کړي. یونیسیار په دې حوالے سره د حکومت د پاکستان سره هم خبرې اترې شوې دي او هغوی موږ له دا انشورنس را کړی وو چې دغه شان ته به پولیس په بې ګناه افغانان نه ارېس کوي. خو د دې نه علاوه موږ افغان کډوال دا خواست کوو چې ځان سره خپل چې کوم رجسټریشن کارډ دي تاسو سره هغه ځان سره ګرځوي او د دې نه علاوه که تاسو د داسې ستونزو سره تر میخه شئ نو د یونیسیار کنټیکټ ورسره کوئ او خپل چې څه ستونزې چې تاسو دي هغه ورته وایي. نو یونیسیار تاسو به هر قسمه امداد کوي په دې حوالې سره.
د یونیسیار د احصایې تر مخه دا مهال په پاکستان کې 1.1 میلیون ثبت شوي قانوني افغانان ژوند کوي. خو ویل کېږي چې د دې تر څنګ زرګونه هغه افغانان هم په پاکستان کې ژوند کوي چې د یونیسیار کارتونه ورسره نشته.
په دې وروستیو کې د ترکیې د بهرنۍ پالیسۍ په اړه یوه تلویزیوني مباحثه جوړه شوې وه. د ترکیې د بهرنیو چارو شپږو پخوانیو وزیرانو د ترکیې د بهرنیو چارو اوسنی وزیر احمد داود اوغلو ته د هغه د شو اجراءاتو له کبله مثبته رایه ورکړه. په دغو شپږو وزیرانو کې د سوسیال ډیموکرات ګوند ځینې منتقد غړي هم شامل وو چې د عدالت او پرمختګ پر اوسنی حکومتي ګوند تل انتقاد کوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکز یو رپورټ برابر کړی چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
احمد داود اوغلو مخکې د لومړي وزیر رجب طیب اردوغان ځانګړی سلاحکار و. وروسته په اپریل میاشت کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر سو چې د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د متفکر مغز حیثیت لري. کله کله خو آن د ترکیې کسینجر ګڼل کیږي. کسینجر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیر سوی دی. د ترکیې خلک هیله لري د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر خپل شخصیتونه، شارونه او نور اجراءات د پرمختګ په حال کې وویني، خو داوود اوغلو دا ډول مقایسه نه خوښوي. د سیاسي علومو یو 50 کلن پروفیسر د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې یو نوښتګر او ایجادونکی ګڼل کیږي، سره له دې چې د حکومت د عدالت او پرمختګ ګوند له پیله پر د فشارونه زیات کړي دي. داسې ښکاري چې له پایله له ګاونډیو هیوادونو سره کومه ستونزه نه لري او په دودیز ډول له لویدیځ سره ښې اړیکې پالي. لویدیز، روسیا او د نړیوالې ټولنې زیات غړي د ترکیې او ارمنستان د هغو تړون پر لاسلیک کولو خوشاله سول چې له مخې د دغو دوی هیوادونو پارلمانونو ډیپلوماتیکې اړیکې له سره پیل کړي او تر یوې پیړۍ شخړو وروسته یې خپلې پولې پرانیستې. دغه تړون تر ډیره د اردوغان شخصي اجراءات او پلان ګڼل کیږي. د په 2008 میلادي کال کې په خپل شخصي هڅو سره د اسرایلو او سوریې ترمنځ د منځني ختیځ د سولې په اړه غیر مستقیم کوششونه وکړل. د بوش ادارې دغه هڅو ته د شک په سترګه کتل. دغه کوششونو د ځینو دلیلونو له مخې کومه د پام وړ نتیجه ور نه کړه. له روسیې او ایران سره د ترکیې روابط د شکېدو په حال کې دی چې په غرب کې د خلکو پام ځان ته اړولی. په عین حال کې د ترکیې صدر اعظم اردوغان په تیر ژمي کې پر غزې د اسرائیلو پر حملو انتقادونه وکړل او دوی اونۍ مخکې په ترکیه کې د ناټو له هوایي اډې څخه د اسرائیلو استفاده کول وځنډول. دې کار په واشنگټن او اروپا کې ځینې محافظه کاران دې ته وهڅول چې له انقرې څخه وغواړي تر څو له اسرائیلو سره د شو روابطو پر پاللو بیا غور وکړي. پر ایران د اسرائیلو د یوې بلقوه حمله احتمال کیږي. یو امریکایي تحلیلونکی مایکل روبین په دې وروستیو کې ومنله چې ترکیه د ایران پلوي کوي. له 1923 یعنی د ترکیې د جمهوریت له ایجاد راهیسې انقره په دې هڅه کې ده چې د خپلو ګاونډیو هیوادونو په پرتله له لویدیځ سره ښې اړیکې ولري. د ترکیې په اړه د داود اوغلو د 10 کاله مخکې خپاره شوي کتاب ستراتیژیکه ژورتیا کې راغلي ترکیه د اروپایي ټولنې او کلتور یوه طبیعي برخه ده. دواړه داود اوغلو او طیب اردوغان په ترکیه کې په کلتوري لحاظ خپل نفوذ لري. دوی محافظه کار دي او مذهبي فکر لري. له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو پراختیا غواړي. نن ترکیه د سیاسي او اقتصادي اغیز له کبله د سیمې په کچه په یو اغیزناک هیواد بدله سوې ده. د ترکیه دغو دوو مشرانو په خپل تشویق سره د عربي هیوادونو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پانګه ترکیه ته راستنه کړه او غواړي دغه هیواد د تیلو او ګازو د انتقال او ترانزیت په یو مهم مرکز بدل سي چې ختیځ او اروپا ته به د انتقالېدو لار ولري. په لویدیز کې ځینې کسان په دې باور دي چې ترکیه غواړي دواړخیزې اړیکې وپالي، له یوې خوا د ایران او سوریه په څیر سرکش هیوادونه خپل کړي، له بلې خوا د غرب ارزښتونو ته متحده پاتې سي. د نورو په ګډون د ترکیه مخالف ګوند هم په دې هدف پسې دی. دا هغه څه دي چې داود اوغلو یې ردوي او وایي د ترکیه بهرنۍ پالیسي د پرمختګ په حال کې ده. دی وایي په سیمه کې امن د پراخېدو په حال کې دی. د سیمې هیوادونه له یو بل سره ښې اړیکې لري چې د لویدیځ او نورې نړۍ ته ښه زیری دی.
د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1206 نوي متره په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې اوریدل شي.
دنیا
قسم بیخ پل راشا ستاد قسم بیخ پل راشا دیر کڑ دلے ما بس کا پخلاشا زمد زکرار راشا زمد زکرار
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.